السلام علیکم او سره مشه د مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2023 کال د جنوري 18 ده. ملي امیر زاده مو د مشال ریډیو د سهار لس بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پاکستان سیمه او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرام سرویر لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه. اول د خبرونو سټکی، د پاکستان نگران حکومت وای د ایران لخوا د پاکستان د فضائي حریم د سرغړونې غندنه کوي. په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو د تیارو په اړه د تفصیلي جایزې او غونډه د صوبې نگران اعلی وزیر په مشرۍ کې شوې ده. او فلسطینی وسلوالو د اسرایلو خلاف جګړه کې راکټې ورباندې ورولې دي. تفصیل: د پاکستان نگران حکومت په بلوچستان کې د ایران کړي حمله غندلې او وایي دا سختې پایلې لرلې شي. د پاکستان بارنو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویل چې د ایران شاه ظفر ته په دې اړه سخت احتجاج کړی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ایران د پاکستاني فضايي حدودو سرغړونه کړې، دوه ماشومان یې وژلي او درې جینکې یې ژوبلې کړي. خو ایراني رسنو ویلي چې په دې برید کې د یو وسلوالې ډلې مرکزونه ویجاړ شوي دي. د ازادي اروپا راډیو ایرانۍ څانګې فردا ریډیو لیکلي چې د ایران سپاهي پاسداران ځواکونو سره نږدې ګڼل کېدونکي تسنیم خبري ایجنسۍ ویلي چې پرون د ځواکونو د پاکستان د بلوچستان صوبې د پنجګور په کوهی سبس کې پر جیش العدل وسلوالې ډلې د میزایلو بریدونه وکړل. د اجانس تر مخه په دې برید کې د وسلوالو دوه مرکزونه له منځه یوړل شول. تر اوسه دغې ډلې او د ایران حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. جیش العدل یوه ایراني سنی بلوچ وسلواله ډله ده چې له ایرانه د بلوچستان سیستان سیمې آزادول غواړي. د پاکستان تحریک انصاف د ځینو مرکزی غړو ترمنځ په سوشل میډیا د یو بل خلاف د بدوردو ویلو وروسته په ګوند کې دننه د اختلافاتو خبرونه مخې ته راغلي. د ګوند مرستیال مشر شیر افضل خان مروت چې په سند کې یې انتخاباتي کمپین پیل کړی، پرون یې په ایکس پاڼه لیکنه کې د ګوند ویان روف حسن او مرکزی غړی حامد خان اډوکیټ ذهني ناروغانو بلل او کمپین یې پر ځای پرېښودو. نوموړي په حیدرآباد کې خبریالانو ته وویل:
دی وایي زه په سند کې د پاکستان تحریک انصاف کمپاین په نیمګړه کې پرېږدم او ځم، تر څو چې عمران خان د دې خلکو خوله بند نه کړي او دا پرېکړه ونه شي چې دوی ولې زما په ضد بیا بیا ویناګانې کوي. دوی زما لار نسی او له کبله یې په ګوند کې دننه او په پلویانو کې شک پیدا کیږي.
تر دې مخکې هم د جنوري په 14 حامد خان اډوکیټ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د مروت ته تحریک انصاف سره اړه نه لري او تور یې پورې کړ چې د یوې منصوبې لاندې په ګوند کې دننه حالات خرابوي. نوموړي په ګوند کې د اختلافاتو خبره رد کړه او ویل چې مروت ته هیڅ لاریون مشري نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د فروری 8 انتخاباتو لپاره د الیکشن کمیشن د پریکړې په حمایت کې سپریم کورټ له ګوند نه انتخاباتي نشان بیټ یا بله اخیستې او کاندیدان یې د آزاد امیدوار ارانو په حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخلي. د خیبر پختونخوا زمشو قبایلی او بندوبستی ضلعو کې په لومړي ځل په یو وخت صوبایي او قومي اسمبلی انتخابات کیږي. د صوبې د لنډمهالي اعلی وزیر سید ارشد حسین شاه له دفتره پرون په یو جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شو چې د نهې په ورځ د نوموړي په مشرۍ غونډه کې د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره د صوبایي حکومت د تیاریانو تفصیلي جایزه واخیستل شوه. په غونډه کې ویل شو چې په خیبر پختونخوا کې د قومي اسمبلی د 15 صوبایي اسمبلی 115 چوکو لپاره انتخابات کیږي چې لپاره تیاری روان دي. خبر پاڼه کې ویل شوي د انتخاباتو لپاره په صوبه کې د پولینګ سټیشنونو شمیر 15,000 دی چې ځینې حساس ترین، ځینې حساس او بیا ځینې عادي یا نارمل ګرځول شوي دي. سرکاري شمیر ریخ کایي چې په خیبر پختونخوا کې د رجسټرډ ووټرانو شمیر 2,492,301 دی. په غونډه کې ویل شوي چې د زمشو او جنوبي ضلعو د حساسو ترینو پولینګ سټیشنونو کې به هر یو کې 11 امنیتي اهلکار تعینات کیږي. د پېښور ضلع انتظامیه په ښار کې تر 20 کالو کم عمر ځوانانو ته د ای سګریټ په خرڅلاو بندیز لګولې. د پېښور ډپټي کمشنر آفاق وزیر له دفتره پرون په خبره شوې اعلامیه کې د بندیز خبره شوې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې د پېښور د تعلیمي ادارو سره د 50 میټره په فاصله کې نږدې د ویپ او الکترونیک یا ای سګریټ په خرڅلاو، ذخیره کولو او استعمال بندیز لګول شوی. په اعلامیه کې ویل شوي چې اوسمهال د بندیز 16 ورځو لپاره کارول کیږي. په اعلامیه کې د ډپټي کمشنر له خولې لیکل شوی چې ای سیګریټ د ځوانانو، ماشومانو او حامله ښځو د صحت لپاره ګواښ دی چې ورباندې د روږدي کېدو خطر هم شتون لري، نو ځکه ورباندې د بندیز پریکړه کوي. فلسطینی وسوالو د غزې په شمالي ویجاړ شوی برخه کې د اسرایلی ځواکونو خلاف جګړه کړې په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرایلو د زیات پراخ هوایي او ځمکنیو عملیاتو تر سلو زیاتې ورځې شوې. فلسطینی وسلوالو پرون په جوابي کاروایی کې له جنوبي لورې څخه د زیات قوت په ښودلو سره پر هغوی راکټونه وورول. په شمال کې جګړه چې د اسرایلو د کاروایی لومړی هدف وښودله چې اسرایل د حماس چې امریکا او اروپا اتحادیې ترهګر سازمان ګرځولې د له منځه وړلو او د ګڼو یرغمل شوو کسانو د بیرته راخلاصولو په برخه کې خپلو اهدافو ته په رسېدو کې لرې پاتې دي. بلخوا فرانس او قطر وویل چې دوی په غزه کې اسرایلي یرغمل شوو ته د درملو د رسولو او فلسطینیانو ته د اضافي مرستې رسولو لپاره د یو تړون منځګړتوب کړی دی. تمه ده چې دا درمل نن د مصر له لارې غزې ته ورداخل شي. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. د پاکستان نگران حکومت د هیواد په بلوچستان کې د ایران د حملې په اړه غبرګون ښودلی او په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. د پاکستان بارنو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې دغه برید د خپل فضايي حدودو سرغړونه بللې او ویلي چې سختې نتیجې لرلې شي. پاکستان وایي په برید کې دوه ماشومان وژل شوي او درې جنکې زخمیانې دي. په عین حال کې ایران ادعا کړې چې د پاکستان په خاوره د بلوچستان په کوهی سب سیمه کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په توغندیزو دونه بے پائلٹ الوتکو کې پنخه کړې دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو. د پاکستان لن محلي حکومت په بلوچستان کې د ایران حمله پکلا کا غندلې ده. ایرانی دولتي رسنیو د جنوري په 14 نه وخت ادا کړې و چې ایران د پاکستان د بلوچستان په زرغون غرسیمه کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په توغندیو او ډرون الوتکو هدف ګرځولي او لمینځي وړي دي. هم د جنوري په 14 د شپې نه وخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د یوې اعلامیې په خبرولو دا بریدونه پکله کاو غندل. په اعلامیه کې راغلي چې پاکستان د ایران لخوا د خپل فضايي حدودو سرغړونه پکله کا غندي چې په پایله کې دوه ماشومان وژل شوي او درې جنکې ټپیانې شوي. اسلام آباد خبرداري ورکړي چې د پاکستان د حاکمیت دا سرغړونه په بشپړه توګه د منلو وړ نه ده او جدي پایلې لرلې شي. د برید وروسته لاغې شوې چې جیش العدل ډلې د ایران د سیستان بلوچستان په راسک کې په ایراني پولیسو د یو برید مسؤلیت په غاړه واخیست. په هغه برید کې یو ایراني پولیس وژل شوی و. د امریکا په ګډون ایران او یو شمېر لویدیځ هېوادونه جیش العدل ډله یو ترهګر سازمان ګڼي. جیش العدل یو ایراني سنی بلوچ وسلواله ډله ده چې له ایرانه د بلوچستان سیستان سیمې آزادول غواړي. دغه ډلې په دې لړ کې لکلونو راهیسې خپلې وسوالي مبارزې ته دوام ورکړې او د ایران په مختلفو برخو کې خونړي بریدونه کړي دي. ایران د دې ډلې ګڼ مشران وژلې دي. دا برید په داسې حال کې شوې چې د جنوري په 15 د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی سره په اسلام آباد کې ملاقات وکړ. د جیلانی دفتر په دې اړه په خبر پاڼه کې ویلي چې په ملاقات کې د سیمې امنیت لپاره د اړیکو او هم آهنګۍ په زیاتولو ټینګار وشو. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 14 د شوی ایرانی حمله په اړه ویلي چې له تهران سره د خبرو لپاره د تماسونو غنې لارښتا. نو په داسې حال کې خپل سری کړنې به د دوانو هوادونو ترمنځ باور ته ډیر زیان ورسوي. 13 میاشتې ایران په سیستان بلوچستان کې په یو حمله کې یو لس ایرانی پولیس وژل شوی. ایرانی چارواکو د دغه حمله ذمہواری پر جیش العدل ډلې واچوله او له پاکستان نه غوښتل چې په خپل خاوره د دغه ډلې پر ضد کاروایی وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې تر مخه جلیل عباس جیلانی خپل ایرانی سیال حسین امیر عبداللهیان سره په ټلیفوني خبرو کې دا برید غندلې او د همکارۍ ډاډ یې ورکړو. د یادونې ده چې ایران د جنوري په 15 په شام او عراق کې هم د میزایلو حملې کړې وې. ایرانی رسنیو ویلي چې په شام کې د اسرایلو استخباراتي دفتر په نښه شوی او په شام کې د داعش مرکزونه ویشتل شوي دي. عراقي چارواکو د استخباراتي مرکز شتون بې بنیاده ادعا بللې ده او د احتجاج په ډول یې خپل سفیر له تهرانه ورغوښتی و.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې انتخاباتو ته شاوخوا دریو نه پاتې دي، خو د لویو سیاسي ګوندونو انتخاباتي کمپین هغه شان نه دی څنګه چې به په تیرو انتخاباتو کې و. د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې په اډیالا جیل کې بندي دی، د جنوري په 15 خبریالانو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د یو پلان لاندې له لندن نه پاکستان ته راوستل شوی دی او اسټابلیشمنټ یې په انتخاباتو کې مرسته کوي. بلخوا د مسلم لیگ نون یوې مشر او د نواز شریف لور مریم نواز په اوکاړه کې یوې انتخابي جلسې ته د وینا په وخت په عمران خان تور پورې کړ چې دی د اسټابلیشمنټ په مرسته وزیر اعظم جوړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې انتخاباتي کمیشن تحریک انصاف ته انتخاباتي نخه بیٹ یا بلله هم نه دور کړي او د ګوند کاندیدان په بیلابیلو نخو پټاګنو کې برخه اخلي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال راشد خټک راکړي.
په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره د 8 فروری نیټه ټاکل شوې ده، خو د الیکشن کمیشن لخوا تحریک انصاف ته انتخابي نخه یعنی بیټ نور کول نه پس ډیر تزینګران وایي چې مقابله د خو ګوندونو ترمنځ د پاکستان جمهوری غورځنګ په یونیم کل حکومت کې سره شریک وو. فلحال د تحریک انصاف امیدواران په آزاد حیثیت په ټاکنو کې برخه اخلي او الیکشن کمیشن ټولو ته بیلې بیلې نخې ورکړې دي. که څه هم ګوند الیکشن کمیشن او سپریم کورټ درې کسیزه بینک ته فیصلې خلاف اپیل کولو فیصله کړې ده. په 15 جنوري په اډیالا زندان کې د خپل یو مقدمه د ورځنې په محل د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان تور ولګولو چې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ته یو پلان لاندې د لندن نه پاکستان ته راوستل شوی دی. د ویل چې اسټیبلشمنت او دلیا په ټاکنو کې د هغه مرسته کوي. اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان د عدد تورونو په حق له ویل چې ټولو لویو سیاسي ګوندونو په خپل وخت د اسټیبلشمنت په مرسته انتخابات ګټلي دي او دا څه لومړی ځل نه ده چې داسې کیږي.
دیکھیے اس شخص نشتی پاکستان کے کئی اسٹیبلشمنٹ دے کا دیا تھا دے ٹور عمر گنانگاران دی او پزائی دی خود دئی سرا ہمیشہ او دریم ایلیمنٹ دے آگا دریم ایلیمنٹ دا پاکستان سیاسی ورکران دی سیاسی لیڈران دی سیاسی پارٹائی دی دئی ہمیشہ پا ہر غلط کار کے اسٹیبلشمنٹ او عدلیہ سپورٹ کرے دا لیکن دا اگر چوس الیکشن روان دے او پی ٹی آئی واقعی دے ان پری دی ان دا پی ٹی آئی جی مختلف ملک کے مختلف حلقوں کے کسان چولاڑ دی مختلف سمبلے ورکر دی ان دا چت پیو مو زب معاشرہ کی گی.
اسلام آباد کے دا ورلڈ ٹریبیون ایڈیٹر افتخار مشوانی د عمران خان تورونه سم بولی، هوای چې د تحریک انصاف امیدواران په آزاد حیثیت کې هم ووټونه ګټلی شي. د مشال رادیو ته د پښتنې په ځواب کې وویل
عدلیہ او اسٹیبلشمنٹ اور پی ایم ایل این یا نواز شریف حکم دے دا ٹول پو یو پیش بنی دے دا ڈیسائیڈ دا لندن پلان بالکل دا ایسا دا منتخکاری دا سے لیکن منگو ظاہر دا یو تجزیہ کار پہ حیثیت یا یو صافی پہ حیثیت منی منگتا دا شے چکم دے کنا منگو خو گرو گراؤنڈ ریالٹیز اور اغینا چکم دے منگو یو شے چکم دے کنا آغا منگا اخذ کو نو دیکھ او شک نشتا چی لکا دا یو دا لندن پلان حصہ دا لیکن ما تا خپل لگی دا چی خلق پر روزی اور پی ٹی آئی اگا چکم کانڈیڈیٹ دی جگہ اگیا نخ ہو پیڈ نہ دا لیکن
بلخوا په 15 جنوري په اوکاړه کې یو انتخابي جلسه ته د وینا په محل د نواز شریف لور او د مسلم لیگ نون یو مشر مریم نواز په عمران خان تور ولګولو چې د اسټیبلشمنت په مرسته وزیر اعظم جوړ شوی او اوس خلکو ته هر څه ښکاره شول. مریم نواز د اوکاړې نه د خپل ګوند انتخابي کمپین پیل کړو. د پیپل پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری هم د ملک په بیلابیلو سیمو کې انتخابي جلسو ته ویناوې کوي، خو تحریک انصاف د ګوند په توګه تر اوسه انتخابي کمپین سم نه دی پیل کړی. په دې اړه په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل
پی ٹی آئی خو دا عدالتونو نا او دا سماعتونو نا چه وطا وقت ملو شی ناغی با کمپینو کی دا دے سارا سارا دا غی اهم امیدواران چی دی ناغا انڈرگراؤنڈ دی خو دا خو یو فیصله راغلا او کچره پا دے فیصله بانده اکتفا اوشی او پا ازاد حیثیت کی هم دا پی ٹی آئی دا غا نمائندگان چه دا غی ٹکٹ ہولڈر زو او اغا پا میدان کی نو اس هم دا الیکشن با دا نور جماعتونو دا پارا دمرا آسان نوی او او داغی مقبولیت اسم مشتده موجود ده ووٹ با اخلی.
مسلم لیگ نون پیپل پارٹی او جمعیت علماء اسلام پا تیر یونیم کل حکومت کے دیوبل سر شریک ہو خو اسی دیوبل خلاف کمپین پیل کرے دے. بلاول بٹو زرداری پا زیاتر جلسو کے دا عمران خان پا زی پا نواز شریف نیوکی کوی. دا دا گوند دا جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل رحمان تو هم دا غب پا کورونی سیٹ پا دیر اسماعیل خان کے دا مقابلے دا پر مضبوط امیدوار ادرولے دے. بلخوا د جمعیت العلماء اسلام یو غړي مفتی کفایت الله د نواز شریف په مقابله کې په منصرہ کې کاغذونه جمع کړي دي. په انتخاباتو کې د اسټیبلشمنت او سیاسي ګوندونو د کردار پړه په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس اف پاکستان پخوانی سینئر رپورټر ریاض خان مشال رډیو ته وویل
پاکستان کې انتخابی عمل همیشه د تنازع سره مخامخ شوی دی. سیاسي ګوندونه هر انتخابی عمل کې د جانبداري داندلې او اسټیبلشمنت د لاس باندې الزامونه لګولې دي او نن هم دغه لوبه روانه ده. 2018 کې انتخابی عمل کې مخالف سیاسي ګوندونو د اسټیبلشمنت د لاس باندې الزامونه عاد کړي وو او نن بدمرغه عمران خان دغه تورونه لګوي. موجوده انتخابی عمل کې پی ټی آئی د انتخابی نشان نه محروم ساتل د سابقه پالیسو تسلسل دی. اسٹیبلشمنٹ مخکنی اقدامات غلط ہو نو اس دا پی ٹی آئی سارا چیک سروان دی دا ہم دا قانون مطابق نہیں دی.
دا تحریک انصاف دا ڈیرو مشرانو کاغذونو ریٹرننگ افسرانو رد کری دی او دوی دا خیئے خلاف پا الیکشن ٹریبیونل کی اپیلو نہ کری دی. پا دوی کی عمران خان، پرویز الہی، شاہ محمود قریشی، حماد اظہر، سنم جاوید او حبہ فواد شامل دی. راشد خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تاسو اوریدل په پاکستان کې د فروری په اتمه عمومي انتخابات کې خود تحریک انصاف مشر عمران خان په ګډون د ګونځینی نور غړي په جیل کې دي. په انال کې سپریم کورټ د الیکشن کمیشن د اقدام په حمایت کې پریکړه کړې او لګوند انتخاباتي نخه بیټ واپس اخیستې. بیا د ګوند مشرانو ترمنځ د اختلافاتو خبره هم په رسنو کې ګرمه ده. د ګونځینو مشرانو په یو بل تورونه پورې کړي او ټولنیزو رسنو باندې د یو بل ضد ویناګانې کړي دي. دا چې د تحریک انصاف ګوند د کومو مشکلاتو سره مخامخ دي، بیا د ګوند دننه اختلاف سیدی او پراتلونکو هم انتخاباتو کې به ور باندې اثر پریوزی او کسنګ تفصیل لکه راچې نه دنیاز علی پر رپورٹ کې ورو
په داسې حال کې چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره انتخابي کمپاین روان دي، د پاکستان تحریک انصاف د ګوند مرکزی غړو ترمنځ اختلافات مخې ته راغلي دي. د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شیر افضل خان مروت چې د سند صوبې په دوره دي او د راتلونکو انتخاباتو لپاره یې کمپاین پیل کړی دی، نوموړي د جنوري په 14مه په خپل ایکس چې پخوانی نومې ټویټر دی وویل د ګوند ویان روپ اسن او مرکزی غړي حامد خان ذهني ناروغ دي او دواړه د ده په ضد ویناګانی کوي. شرف ځل خان مروت د سند صوبې په حیدرآباد کې د یوې غونډې وروستو خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې دوی به نور د یو لاریون مشري ونه کړي او په سند کې خپل کمپاین په نیمګړی کې د پریښودو اعلان وکړو. پاکستان تحریک انصاف کمپاین په نیمګړه کې پرېږدم او زم تر سوچ عمران خان د دې خلکو خوله بند نه کړي او دا پریکړه ونه شي چې دوی ولې زما په ضد بیا بیا ویناګانی کوي. که حامد خان دومره زړور وي نو په پنجاب کې د بهر روزي او کمپاین دی وکړي، دوی زما لار نسی او لکه بل یې په ګوند کې دننه او په پلویانو کې شک پیدا کیږي. خرستو شیر افضل خان مروت بیا په کراچۍ کې خپل کمپاین بیرته پیل کړو او د ښار په بیلابیلو سیمو کې ولسی غونډو ته ویناګانې وکړي. دا وروستو له حقیقت دا چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي حامد خان اډوکیټ د جنوري په 14مه په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې شیر افضل خان مروت د تحریک انصاف سره هیڅ تعلق نشته او تورې ولګوو چې شیر افضل خان مروت د چاپ وینا د یوې منصوبې لاندې په ګوند کې دننه حالات خرابوي. دی وایي چې په هر ګوند کې درې څلور کسان داسې وي چې هغه د بل چا په وینا راغلي وي او د هغوی لپاره کار کوي او ګوند کې دننه حالات خرابولو هڅې کوي، او زموږ په ګوند کې دننه هیڅ اختلافات نشته او شیر افضل خان مروت یو لاریون مشري هم نه کوي. شیر افضل خان مروت د جنوري په 14مه په کراچۍ کې د ګوند انتخابي کمپاین د پیلولو په وخت هم په ځینې غړو سختي نیوکې کړې وي او ویلي وو چې د سند تر څنګ د پاکستان په نورو برخو کې د ګوند لخوا د قومي او صوبایي اسمبلیو ټکټونه د خوخي او ناخوخي په بنیاد ورکړی شوې دي او د ګوند زنو مشرانو یې خپل خپلوانو ته دا ټکټونه ډالۍ کړې دي. په پیښور کې خبريال محمد فهیم وایي تحریک انصاف په عمران خان راغونډه ده. نوموړي په وینا دا وخت تحریک انصاف کې دننه لوی ستونزه د مشرۍ سیاسي لیډرشپ ته او د ګوند پلویان په موجوده مشرانو تقسیم دي یا باور نه لري.
کوم پاکستان تحریک انصاف کې دننه یو مسله ده، یو شخص نه یو کس نه دا خبره ټوله پتاویږي، او هغه د عمران خان، شیر افضل مروت، بیرسٹر گوہر دا هغه کسان دي کوم چې سمو دوړان دي پارٹی ته راغلي دي، یا بیا حامد خان غوندې کسان دي چې هغه په سیاست کم از کم نه پوهیږي. پارٹی چلول او الیکشن کول، پورا ملک کې ټکټونه تقسیمول، علاقائی اختلافات قتل او بیا هغه اختلافات ختمول، دا هر څه د دې خلکو د وس کار نه دي. دې وخت کې مشری د پټه نشته او دغه مشری نه کېدل دا وزاري خبر ډېر غټ نقصان رسي.
په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په زندان کې بند دي او د ګوند څخه د کرکټ بیټ نخه د الیکشن کمیشن فیصله مطابق د پاکستان سپریم کورټ بیرته اخستی ده. په کراچۍ کې خبريال امیر محمد خان بیا وایي د الیکشن وخت ټاکلې شوې ده. په داسې وخت کې دا ډول اختلافات د ګوند مشرانو سره د پارټۍ د پلویانو لپاره هم یو امتحان دي.
په راتلونکو انتخاباتو کې ولدي خامخا نقصان او د نقصان بنیادی وجه دا ده چې بیرسٹر گوہر خو بیروز خپل بیان کې دا ویل چې را موږ په سوشل میډیا باندې د خبرې پرچار وکړو چې زمونږ اوریجنل کاندیډیټ څوک دی، داغي نشارونه څوک دی، خلک ته غیله ووټ ورکړي. خو بل طرف ته شیر افضل مروت چې هغه تر پی ٹی آئی د طرفه خلکو نه ډیر خر ریسپانس ملاویږي او هغه خلکو ته وایي دا چې ټکټونو تقسیم ټیک نه دی شوی، نو دا چې کم خلک په پی ٹی آئی کې دوه درې سلور ولاړ دي نو هغه به د شیر افضل مروت ته خبره کوټ کوي چې شیر افضل مروت هم وایي چې ټکټونه خدري تقسیم شوی. او د خلکو دا نظر دی چې دا شیر افضل مروت چې کوم بیانیا مخې ته بوزي دا په در اصل د عمران خان بیانیا ده. نو دا د پی ٹی آئی د ووټرانو امتحان هم دی چې آیا هغه خپل ټیک سړی به څنګه پیژني او دا د پی ٹی آئی د قیادت لپاره هم امتحان دی.
که څه هم د پاکستان تحریک انصاف ځینې مشران پر رسنیو ټولنیزو رسنیو په یو بل سختي نیوکې کوي او تورونه لګوي، خو بل خوا د پی ٹی آئی مشر بیرسټر گوهر علی خان د جنوري په 14 د اډیالا جیل نه بهر میډیا سره په خبرو کې ویلي په سیاسي ګوندونو کې اختلافات وی او دا جمهوریت دی. نوموړي ویلي د پی ٹی آئی عہدیداران او کارکنان دي په اختلافاتو کې نغورځيږي او د عمران خان هدف ته وګوري. ټاکلې شوې چې د 2024 کال د فروری په 8 به په پاکستان کې انتخابات وشي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان د خزانه وزارت پټرولو په قیمت کې د یو لیټر په سر د 2 روپو کمی راوستري. وزارت پرون په جاری کړي نوټیفیکیشن کې ویلي چې د ډیزلو نرخ نه دی کم کړي. خو بلخو د بجلی د تنظیم کمی ادارې نپران برېښنا 15 روپے او 3.5 پیسې د ګرانی دو غوښتنه هم شوې ده. ولسوای چې د پټرولو په بیه کې کمی او د بجلی پای کې زیاتوالی ورته هیڅ ګټه نه رسوي. حکومت د خپل پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. تفصیل د عظمت علی شاه په رپورت کې.
د جنوري په 14 د پاکستان نگران حکومت د پټرولو په نرخ کې 8 روپے کمی راوستي. د پاکستان د خزانه وزارت په خپل نوټیفیکیشن کې ویلي چې د ډیزلو نرخ یې نه دی کم کړي، خو د پټرولو د یو لیټر نرخ یې 2.5 روپو ته راکوس کړي او د ډیزلو نرخ 2.5 روپے دی. په مردان کې د سورلو گاڑی چلوونکي نور محمد مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت دې سی این جی سټیشن پرانیزي، ځکه چې د پټرولو 8 روپے کم نرخ دوی ته هیڅ فائدہ نه کوي.
دی اوس 8 روپے پټرول ارزان شو، ترانسپورټ له خامو خپه کار دی چې دوی هم 10 روپے کرے کم کی او 220 والی د نیمو نه زیات گاڑی ولال دی، ځکه چې هغه د 7000-8000 روپو پېښور آنا جانا خوري. خو زما دی افسرانو ته خواست دی چې دوی دې د روډ سروے وکړي، د هغې متعلق دې نرخنامه ورکوي. کو دا کرې 150 روپۍ هم زموږ پې غاړه زاده د کوبرو.
بلخوا د جنوري په 15 د پاکستان سینټرل پاور پرچیزنګ ایجنسی د بجلی ادارې نیپرا ته د بجلی په نرخ کې د سیواوالی غوښتنه کړې ده. په درخواست کې ویلي شوي چې بجلی دې 15 روپۍ او 3.5 پیسې د کال 2023 د دسمبر د میاشت فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ په مت کې سیوا کړی. نیپرا ادارې ویلي چې په درخواست بعد او ریدنه د جنوري په 1.5 کوي او د بجلی د نرخ سیوا کېدو سره به خزانه ته یو کم 50 ارب روپے راځي. په مردان کې د موبایلو مارکیټ کې یو دکاندار سلمان خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې فیصلې سره به په عوام د ګرانې زور نور هم سیوا شي.
یو غریب سړی زما غوندې نوکر پیشه سړی چې ډیلی په بایک باندې ګرځي، نو هغه به زیات نه زیات یو لیټر خرچه کیږي. نو چونکې ما 8 روپے بچ کړي او دادا چې بجلی راته 15 روپے ګران شو یونټ، نو بجلی کنزمپشن زما سیوا دي نه سبا چونکې ګیسونه هم نه، نو سړی د بجلی ایټر استعمال یا د بجلی گیزر او بو گرمولو دا پارا دا دی سیزونو ډیر تکلیف په دې موسم کې. نو چې کوم ما التا 8 روپے بچ کړي، نو دا غي په نسبت بدلتا 100 روپے ما نقصان وکړو. نو زه خو کدا وګورم دا د حکومت ډیر غلطه پالیسی دا چې یو طرف ته شی ارزان کی نو موږ بل شی ګران کی.
دا مردان اوسیدونکو شهزاد خان مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت ته د خوراکي شیانو په نرخونو او کرایانو کې هم کمیر آودی.
دا دی ندا سے اندازے لگی جی لگا دی اس اڑو سو فیدہ ہونا کھڑا لگا جی کہ یو طرف تا مثال پیٹرول ارزان شو بل طرف تا چکم دے دے خو بجلی گرانا شوا. اس پیٹرول خو ٹک دا ہر چاہ ضرورت کی ریش خو دا دیر دا سے خلق شد چاہی پیٹرول ضرورت کی دینی چی بجلی ضرورت دے. نو پکار دار چی بجلی ارزان ہے کہ پیٹرول خو پخپل زی ٹکو لگی ہے و سیو نظام روانو.
دا پاکستان دا شماریاتو ادارے دا روان کال دا جنوری دا میاش پخپل رپورٹ کی ویلیو چی کال 2023 کی دا گرانے شرح 13% تا رسیدلی وا. ادارہ زیادہ وی چې تیر کال د وړو په نرخ کې 15% د سبزیانو په نرخونو کې 15% او نور خوراکي شیانو په نرخونو کې 50% اضافه شوې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
دا مشال ریډیو دا
په پېښور پریس کلب کې پرون د پښتون وکیل او سیاستوال عبداللطیف افریدی لومړی تلین نمانځل شو. د نوموړي د تلین په مناسبت غونډه کې د پښتون ملت پالنې، جمهوریت او بشري حقوقو په برخه کې د افریدی مبارزې ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړل شوې. عبداللطیف افریدی تیر کال د جنوري په 14 په پېښور هایکورټ کې دننه د هغه کورنۍ د دښمنۍ په اساس د ډزو په پېښه کې وژل شو. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د جنوري پشپاړسم نیټه د سین د منزل د غونډه د لطیف لاله د مینوالو د ټولنې د سوري لاندې ترسره شوه چې پکې د هغه نږدې ملګرو وکیلانو سیاستوالو او د بشري حقوقو فعالانو ګډون وکړو. د لطیف لاله د مینوالو د ټولنې غړي برکت اپریدی په دغه محل مشال ریډیو ته وویل چې د لطیف لاله د ارمان وو چې پښتانه په کم نه کم مشترکه نقطو باندې رايوزي شي.
نو سوات یو کال نظم تعلق لري ورسره. هغه یوازنې ارمان چې هغه کم وو هغه دا وو چې د پښتنو سره کم زیاتی روان دي په دې وطن کې. د دې چې کم د یوازنې لار دا چې دا د پښتنو ټول مشران د سیاسي مشران د سره راغونډ شي په ولس کې دومره فرق نشته لکه په مشرانو کې دی چې په مینیمم ایجنډا باندې د پښتنو د حقوقو د اصول لپاره کم پروګرام جوړ دی شي چې په هغه کېني او موږ ولس ته هغه خبره وکړو چې موږ ټول پسې روان شو.
له بلوچستان دی غونډې ته راغلي د ارواحات عبداللطیف اپریدی ملګري ملک عنایت الله کاسی مشال ریډیو ته وویل چې لطیف لالا د پښتنو په سیمه پر روانو حالاتو ډیر جوړ نظر لرلو او پر روانو جنگونو او ستونزو ډیر دردیدلی وو.
دا د لطیف لالا ډیر لوی بوران دی ډیر لوی دی چې د خلاص دغه په ډیر وخت به موږ ډکنه کو هغه د دې خلکو د دې د غربت د دې د دشمن دوست د تعلیم ارشی باندې دا زوریدي پرزه د په بیٹه کې ور سرناسم دا مسلې چې موږ وچړلې درته ویلې چې یو څور زمخ کې زما په دګیټ کې وکیلو د ماکا وسوله خداغه چې ما موټر ودرو یې په بیٹه کې نه لوتم ا د ماکا ته وسوه خدور کش کې په دې د ماکا کې زما د وجود یو غوښه نه وي پیدا سوی زما هیڅ خبر نه وي یعنی دونی زوریدي تر دا حد زویر سوی لطیف لالا.
لیکوال صادق جړک وایي هغه چې کله په پیښور پوهنتون کې د پی ایچ ډی زده کړې او څېړنې کولې نو هغه مهال هغه په خپل د دې خبرې شاهد وو چې لطیف لالا به د زده کوونکو او لیکوالانو سره مالی مرستې هم کولې.
لطیف لالا په دې حواله باندې د پښتونولۍ د غړخ چوو دا په دې پیښور په ناوه کې د پښتو ادیبانو لیکوالانو شاعرانو سره د لطیف لالا مالی مرسته د دوی کتابونو چاپول د دې سیال په دې ټول لروبر وطن کې نه لیدل کیږي. دا یو دویم چې دلته پېښور پونتون کې ما پی ایچ ډی کوله دلته ډیر ملګری داسې و چې دا غوي سره د سیمستر پیسونه نو نو بیا به مشکل کله لطیف لالا لور وستو لطیف لالا به ما ته ویل چې تر ازه مخ په وخت مزه کوه فقط په پښتو کې یو چټ ورکوه چې هغه ختمه ل راځي زدا کار کوم زه د دې گواهم زما د خپل سترګې د دې گواه دي چې لطیف لالا په سوونو خلک چې زه دلته وم د د سیمسترونو پیس د پی ایچ ډی د ایم فیل د بی ایس د وکیلانو ځوانانو بیا به د پیجنده یا بنه پیجنده بیا کا به د جلال آباد او کبه د کابل او کبه د کندارو کبه د کوټه او کبه پردای او کبه سبزی او کارڅوک د دوی معلم رسته لطیف لالا کوله چې دغه مثال زما په د 50 کلن ژوند کې ما چرته نه دیللی.
عبد اللطیف اپریدی په 2000 شلم کې د سپریم کورټ بار اسوسییشن مشر هم منتخب شوی وو او د سده پاسه 15 لسیزو راهسی د یو ملت پال سیاستوال په توګه مبارزه کړې وه او د قومي اسمبلی غړی هم منتخب شوی وو. په 2019 کې عوامي نېشنل ګوند د ځینو اختلافاتو په بنیاد د هغه رکنیت ختم کړی وو او وروسته بیا هغه د ملي جمهوریت غورځنګ مرسته او ملاتړ کولو او د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو شمیر نیول شویو کسانو د راخوشي کولو لپاره د مقدمو وکالت یې هم کړی وو. د لطیف لالا زوی دانش اپریدی وایي د هغه پلار د پوځي امیر جنرال ایوب خان نواخله تر جنرال مشرف د پوځي واکمنیو په دورونو کې وار په وار زندانی شوی هم وو.
اووی د جنرال ایوب خان د کمچې د پاکستان اول ډیکټیټرو د غد مارشل لا کې اول جیل تیر کړو بالکل ماتي ویلو چې مونږه د سټوډنټ دغه کې مونږه دغه وشته او جلوس وشته او پاغي کې مونږه چې سټوډنټان راغون شو پولیس را باندې چاپو ولو ویم د بولو او ګاډو کې واشولو بیا د هغه نه پس د زیول حق او طویل مارشل لا او چې پاغي کې لطیف لالا کوم بیج درنیم کال ماته په خپل ویلو په مختلفو وختونو کې کله درې میاشتې کله شپږ میاشتې کله یو کال کله یو نیم کال ماته دا ویلو یې زپې خبر جیل کې پاتې شوې ما سنټر جیل کې په ډیرو کې پاتې شوې ما په هری پور کې پاتې شوې ما چې کله د مشرف خلاف د وکیلانو تحریک شروع شو په اغه کې هم اغه یو وخت پر ایمرجنسی لګول او چې په اغه ایمرجنسی کې لطیف لالا عمر داسې وو چې هغه په ورځو کې خوک شو او بکتر بند والی د وکیلانو په تحریک کې اغه باوجود اغه هاوس ارست شو نو اغه یو ډیر لوی جدوجہد کړو او د هر جرنیل د هر ډیکټیټر خلاف چې کوم خبره کړو.
یاد دی وی چې عبداللطیف اپریدی تیر کال د جنوري په 14مه نیټه په پیښور های کورټ کې د ننه داغه د کورنۍ د دښمنۍ په اساس په هغه باندې د ډزو په یو پیخه کې وجلې شوی و.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی د سهار لسنی مې بجې وشوي. یو څو مهم لنډ خبرونه. د پاکستان نگران حکومت په بلوچستان کې د ایران کړي حمله غندلې او وایي دا سختې پایلې لرلې شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویل چې د ایران شاه ظفر ته په دې اړه سخت احتجاج کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ایران د پاکستان د فضايي حدودو سرغړونه کړې، دوه ماشومان یې وژلې او درې جینکې ژوبلې کړې. خو ایرانی رسنیو ویلي چې په دې برید کې د یوې وسله والې ډلې مرکزونه ویجاړ شوي دي. د ایران سپاهی پاسداران ځواکونو سره نږدې ګڼل کېدونکي تسنیم خبري ایجنسۍ ویلي چې د جنوري په 14مه د ځواکونو د پاکستان د بلوچستان صوبې د پنجګور په کوی سبس کې پر جیش العدل وسله والې ډلې د میزایلو بریدونه کړي دي. تر اوسه دغې ډلې او د ایران حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. او د خیبر پختونخوا زمشو قبایلي او بندوبستي ضلعو کې په لومړي ځل په یو وخت صوبایي او قومي اسمبلی انتخابات کېږي. د خیبر پختونخوا لنډمهالي اعلی وزیر سید ارشد حسین شاه له دفتره پرون په یو جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې پرون د نوموړي په مشرۍ غونډه کې د راتلونکو عامه انتخاباتو لپاره د صوبایي حکومت د تیاریانو تفصیلي جایزه واخیستل شوه. د پېښور ضلع انتظامیه په ښار کې تر 20 کالو کم عمر ځوانانو ته د ای سګریټ په خرڅلاو بندیز لګولی. د پېښور ډیپټي کمشنر آفاق وزیر له دفتره پرون په شوی اعلامیه کې د بندیز خبره شوې ده. فلسطینی وسلوالو د غزې په شمالي ویجاړه شوې برخه کې د اسرایلي ځواکونو خلاف جګړه کړې. په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرایلو د زیات پراخ هوایي او ځمکني عملیاتو تر سلو زیاتې ورځې شوې دي. فلسطینی وسلوالو د جنوري په 14مه په جوابي کاروایي کې له جنوبي لوري څخه د زیات قوت په ښودلو سره په هغوی راکټونه وورول. دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوې دي. د اونیز پروګرام سروې په خپرونه کې مو د عورت فاونډیشن د چارواکي مدني افعال او د ښځو حقوقو مبارزې سایمه منیر سره خبرې کړې دي. راځي چې واورو.
السلام علیکم، مليحه امیرزاده یم. د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه اونیز خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخورو پښتنو ښځو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره د غوي د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاو نه.
د مشال ریډیو اوریدونکو، د فیسبوک او د یوټیوب پاڼو کتونکو، السلام علیکم. او ستړي مشه، مليحه امیرزاده مو په سروې اونیز خبرونه کې مو هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یم. نن را سره په خبرونه کې له پېښور سایمه منیر ملمنه ده. سایمه صاحبه، په پېښور کې د عورت فاونډیشن په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې یو چارواکې ده. دغه اداره د ښځو برابري، حقوقو او د ځواکمنې لپاره کار کوي. عورت فاونډیشن په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو لپاره یو مینوفیسټو یا منشور جوړ کړی چې ور باندې به له میلمنې سره خبرې کوو. سایمه منیر په ټولنیزو مسلو په خپل شخصي فیسبوک پاڼه لیکنې هم کوي. نن په پروګرام کې د میلمنې کار ژوند او هلو ځلو ته کتنه کوو. نو د مشال ریډیو اوریدونکو، د فیسبوک او یوټیوب پاڼو کتونکو، موږ سره د پېښور نه میلمنه ده سایمه منیر. هغوی سره زموږ رابطه ټینګه شوې ده. ورته ستړي مشه وایو. ډېره مننه سایمه منیر صاحبه چې تاسو موږ سره په خبرونه کې ګډون کوئ. څنګه یې؟ تاسو صحت مخه دي؟
دا الله شکر دی، بالکل ټیک ټاک.
مننه چې تاسو موږ له وخت راکو. نو بس تانیم سات خبرونه کوشش کوو چې ډېرې خبرې پکې وکړو. سایمه منیر صاحب، اول تاسو د خپل ځان په اړه لږ شانته وایي چې د کومې سیمې سره تاسو تعلق دی او تاسو تعلیم چیرته حاصل کو؟
زه سایمه ما اور ظاهری خبر د خیبر پختونخوا نه تعلق لرم او په خبر کې مطلب پېښور یونیورسيټي نه ډیګری موم دلته نه غسه دا کار موم دلته خړې ده او تر اوسه دلته کار کا اور فاونډیشن سره. نو بس دا هیستوري ده. نو تیر د څورتو دیش کالو نه دلته یو دلته کارونه کو.
نو سایمه منیر صاحب، تاسو خو کافی مده شو اور فاونډیشن سره، نو څنګه دا تجربه تاسو څنګه غړې؟ هغه چې تاسو کول غوښتلای هغه هدف مو ترلاسه کړی دی او څه احساسوي د دې تجربې په اړه؟
وګوره، تجربې خو مطلب عمدغه سي چې بنده چې څنګه ژوند تیرې دغه سي دغه تجربې چې اغم زیاتېږي. اور ډیر لکی خلک چې ساغي غواړي هغه ته غسی ملاو شي چې سکار هغه کول غواړي هغه سیو کی نو زم مطلب ډیر زیات خوش قسمت ایم چې شورو نه دا سیاسي اگئی پروگرام یا د سیاسي مطلب یو غصات ته بچی سیاسي تاسو هغه اړخ لزین اخبار کې ما کریر شروع کو ناغې نه پس اورت فاونډیشن ترغلو بیا بل چرته نیو ته لیول چې دلته نو چې کم کار شروع کړی چې د خزو کې د سیاسي پویا راولل او بیا چې دغه سیاسي پویا د پاره چې څه قوانین دي هغه جوړول بیا هغه قوانین دغه امپلیمنټیشن کار ته قتل دا هر څه چې دي نو دا ما هم دلته کړی دلته مو زده کړی دلته کار کو نو دې د وجه ز مطلب ډېر خوشاله میما او دا تجربه وګوره دا یو مطلب یو مشن چې هغه د پاره تاسو کوشش کوي او بیا تاسو خپل ژوند کې هغه هر شی وګوره نو چې څنګه دا 33% ریزرو سیټ خبره دا چې مخصوص سیټونو خزو د پاره نو مونږ خو مطلب 1391-92 نه دا غي مهم چولولو بیا 2002 کې پہلا ځل دا وشولو نو بیا لوکل ګورنمنت کې مونږ دا کتلې نو زموږ خو او دغه سی بیا چې ډیر زیات قوانین د سی جوړ شوی دي چې مونږ به شي چې دا خو د کې سو امتیازات دي مطلب د خزو سره د امتیازي سلوک دي هغه کې تبدیلی شو نو دا یو مسلسل جدوجہد دی لګیا یو ګام چې دی هغه چې ختم شي یو منزل ته چور شي نو بیا بل سن سم زموږ اغه د توجه لپاره الته ولاړی نو بس دا دغه سیدا سفر ته دا چلیږي او کامیابی نه مشتا او د الله شکر دی چې مطلب نو امیدی نشتا
نو امیدی نشتا
خو نو امیدی نشتا
ډیره خبره ده سیاسي د پوهې تاسو ذکر کو خزو سیاسي نمائندګي د خزو سیاسي شعور تاسو وې چې تاسو کاروم دغه دی اوس په پاکستان کې د فروری پاتما عمومي انتخاباتم کې دن کې دی نو ساسو هلې زلې هغه ته څنګه ګوره آیا غ سیاسي پوها او سیاسي نمائندګي د خزو تاسو کوم ذکر وکاو هغه څه هغه هدف لکشان پوره شوه دي مخکې حالات تاسو پرتل کې اوس
چې کوم د خزو سیاسي نو د خزو سیاسي نمائندګي چې کله خبره کوو نو ظاهري خبره د هغه بهسیت ووټر بم تاسو ګوره او بهسیت نماینده بم ګوره نو دې ټایم پورې کوچ تاسو ګوره نو اوور آل کو پاکستان کې وګورئ نو دیزل چې س ټوټل لکه 28,000 نه زیات کاغذات نمزد کې داخل شوی دي او د کې چې دي نو س اوور آل وګورئ د صوبایي اسمبلیانو او د نېشنل اسمبلی چې تاسو راغونډ کئ نو س 11% خزي جوړیږي چې هغه د ریګ نومینیشن پیپر یا کاغذات نمزدګي هغه فایل کړي خو مطلب ټول خل خو دې ته ډېر پوزېټیو ګوري خو بیسیکلی دا دونو د خوشاله خبره نه ده
تاسو خوشبینه نه دا تاسو تکافي
نه ده دا غي وجه ده وګوره دا غي وجه دا ده چې کو تیر ځل تاسو د 2018 الیکشن وګورئ نو 2018 کې چې 21482 کاغذ فایل شوی نومینیشن کاغذات نامزدګي ټیک شو او هغه کې 1687 چې وي هغه خزي وي
ها
صحیح ڈیزل کو تاسو وګوره نو 28,626 کاغذات نامزدگی داخل شوی دی او د کې اوور آل خزی چی دی نو هغه س لکه سدونه زیات نه دی 471 یو ځای کې دی او مطلب ټوټل 1273 خزی دی نو کو دا تاسو وګوره نو نېشنل اسمبلی کې خو بیا هم دا س جوړیږي س 6.5 جوړیږي خو کو د صوبایي سمیانو ته تاسو وګوره نو دلته خدا اوور آل تعداد چې دی هغه 4.5 نبر نه زی او دا 4.5 نبر چې نه زی دو دا ډیر الارمینګ دی دا الارمینګ څه د پاره دی دا الارم دی د پاره دی کو تاسو وګوره چې د ټایم الیکشن کمیشن چې دی نو هغه پارٹیانو ته نشانات ورکړل کنه چې ټولو ته د الیکشن کمیشن یو پریس ریلیز راغله تاسو نظر نه بم تیر شوی چې جی د چې سیاسي جماعتونو د سپکار دي چې موږ ته د لیستونو را کې چې هغه دا د 5% چې جنرل سیټونو باندې خزو د ټیکټ ورکولو دا چې نو دا ورکړي د کنه دا به موږ وسکورو
بالکل هم دغه ته پوس ما تاسو نه کو چې په عمومي سیټونو باندې بدوي تا ورکړي
الیکشن اکټ دا وایي چې اول به تاسو دا 5% والا شرط پورا کوي او مطلب دا چې کله د سیاسي جماعتونو ته دا د الیکشن سیمبل ملاويږي یا نشان چې ملاويږي نو داغه د پاره شرایط څه دي داغه کې یو شرط دا هم دی چې تاسو دا د 5% چې جنرال سیټ باندې خزو ته سیټونه ورکوي دا ټیکټ چې ورکوي دا تاسو دا شرط پوره کړی نو دا غره چې د صوبایي سملی کې چې 4.5 ماته سوې چې دا یو ډېر الارمینګ دی. د دې مطلب دا دی چې ډېر کم سیاسي جماعتونو به دسی دا چې اوس مخې ته راځي چې هغه صوبایي سطح باندې د 5% ٹکٹ چلے دا غب اغا مطلب دا غی کمپلائنس کڑی چی کم 206 چی کم خبر کئی الیکشن ایکٹ کے نو دی دا غی سرا چرتم مطلب دا غی کمپلائنس چرت شوی زما ډیر یاره دادا چی صوبائی سطح باندی دا ندی شوی ولی چی اوورال صوبائی سطح باندی تاسو اگو رہے نو دا ټول د خزو تعداد نامینیشن پیپر چې کلمو خبره کو نو دا 4.5% نه زیات نه جوړي. او که زمون خپل صوبه ته ګوره نو زمون صوبه کې خدا 3.3% ده. نو د دې دا مطلب شو چې دا د زلبه دا یو لانجه راځي خو تیر زلون دا د غسی شوی چې الیکشن کمیشن دې سره کمپلاینس نه کړي ټول تن سیمبل ملاو شوی هغه نه پس الیکشن شوی دی. الیکشن نه پس هم چرته الیکشن کمیشن په دې خبره التا سب مطلب دا غیته سب ویلی ندی سب وارننګ ندی شو کړي نو زما یاره دا چې دا دې زبم لګس.
ها سایمه منیر صاحب تاسو خو ذکر کو چې تاسو اندېخمن یا چې بیا به هم الیکشن کمیشن خو پارټیان پابندی کړی دي چې هغه به په عمومي چوکو باندې جنرال سیټونو باندې خزو تک کم از کم 15% چې دا نمائندگی خاور کوي. د غشانت د ووټر ټرن اوټ یا د رائے ورکونکو شمیره هم دوی ټاکلې د چې په کومه حلقه کې د خزو د رائے ورکونکو شمیر د 10% نه کم وي نو هغه به نل اینڈ وائڈ ګڼل کیږي یعنی هغه به ابس ګڼل کیږي. بالکل هغه به نه صحیح ګڼل کیږي. نو تاسو اندېښنې ظاهرې کړې اخکارم کړې دا خو اندېښنو د لرې کولو لپاره تاسو وی چې تاسو کمپیننګ هم کوئ خامخا سیاسي شعور لپاره د پوهې راوستو لپاره ستاسو هغه هلې ځلې کوم حد ته رسېدلې دي؟ ما د یو منشور ذکر وکړو نو آی کې آیا داسې ستاسو ذکر کړی دی؟
وګوره دا منشور چې دی نو دا خو جوړ شوی دی او سبا نه بل سبا لکه د 17 تاریخ باندې به موږ د لږ لانچنګ به کوو. اور ظاہری خبر ہے عمدہ خبر ہے کی چیزاں لیٹ والے خوجی دا مطلب ظاہری خبر ہے کار ہو دے کے اور ڈیر زیاد کار دے ول جو کتا سو گورے نو زموں ڈیمانڈ خو کل راسی دی دا خو من مطلب 2000 کیم زموں منشور جوڑ شے 2003-04 کیم جوڑ شے دے 8 کیم 13 کیم ہر زلے دا منشور من جوڑو دا سے پہلے زل نہ دے. ٹھیک شو نو خو مسئلہ صدا مسئلہ دادا چے دل تا کو تاسو ګورئ نو د سیاسي جماعتونو چې کم منشور دی کو د جماعت راغلي دی باقی د انټرنیټ باندې د چا منشور د ښکار نه دی چې موږ وګورو چې هغه خزو د پاره صحیح خري نو موږ ته پته چې دا غي لکه ظاهري خبره ده چې لګ موږ خو د سه معاشره کې اوسې چې موږ ورته دا د سړو معاشره ده او چې کله په دا د سړو معاشره ده نو دا خو بیا خزي چې دی لګ زین اوږي کنه بایری خزی دی کو ٹرانسجینڈر دیتا سو گورے یا کو دا افراد با معذوری والے دی کو دا مذہبی اقلیتونه دی دی ټول چې دی بیا رستو پاتې شي. نو موږ چې دا منشور جوړو اوسم دی کې موږ س شپړلس ولس هغه موضوعات جمع کړی دی چې دی کې تبدیلی پکار دا کو موږ دلته یو حقیقی جمهوریت غواړو او یو پیپل سنټر ډیولپمنٹ غواړو. نو دا یو 16-17 شوبجات د سې دی چې هغه کې به موږ تبدیلی راولو اله بدا کار کیږي.
صحیح صحیح مننه سایمه منیر صاحب تاسو سره خبرې ډیر خوند کوي لګیا دی. دا خبرونه په فیسبوک او یوټیوب باندې ژوندې روانه ده او زمونږ کتونکو د مشال ریډیو کافی پیغامونه را لېږلې دي. نو مننه شاه محمود خان دے سلام کئی د تیرانا، عمران ملنگ دے اغم سلامونه کئی چمتو وزیر د دوحه قطر نا، همیشه مبارز وی چې سلام در تبران دے کوم، شاکب خان وی چې اخکل پروگرام دے او د پروگرام ستاینه کئی مننه، او مجاهد الله زیبا چې دے نیکی هیل احترامات متحده عرب اماراتو نا، او عاشق بهار دے وی فانتاستیک پروگرام ډیره مننه، او فیصل خان دوی تپوس کئی چې دا سوکتی نو دا سایمه منیر صاحب دا عورت فاؤنڈیشن سره کار کوي او دوی د خزو د حقوقو مبارزه او مدني فعال ده نو هغه سره خبرې کوو لګیا یو. فرید دانش هم وی چې خر اخلاص ته او مشال ریډیو ساينه کوي. ګوهر علي دوران د باجوړ چارمنګ نه چې میسج یې کړی دی سلامونه دی. دا ځل د پاکستان انتخاباتو کمیشن حکم ورکړی چې هر ګوند به په دې ټاکنو کې خزو ته 15% ونډه ورکوي. آیا دا کار به عملي شي او کنه؟ نو منیر صاحب تاسو څه فکر کړی؟ تاسو خو جواب رام کو تاسو اندېښنې لرې لنډو ټکو کې کدی ته وایې چې خوشبینه یې دا کار به اوشي او کنه؟
مشکل ده
مشکل ده
هغه وجه ده کنه چې مطلب دا زما همیشه نه یو احساس دی چې دا سیاسي جماعتونه چې دا د خځو پاک کې ډیر زیات بدنیت دي نو د دې وجه دی دا ټوکن ریپرزنټیشن دا عمومي چوکیانو باندې چې کم دی ټیکټ ورکړې دی اوس د یو پېښور خځه چې دا هغه ته 400 کی ټیکټ ورکړې چې ته بدلته نه الیکشن یې کړې نو دا ټوکن ریپرزنټیشن چې دی نه دا اوس پکاریږي نه به دا روستو پکاریږي ټیک شو چې سو پورې دا سیاسي جماعتونه خځو ته پاره د خپل نیت نه صفه کوي کنه اغه ټایم پورې دا 5% سیټ دا ټیکټ خو به ملاويږي خو دې کې اغه یو مونږ چې ورته وایو کنه بامانی ریپرزنټیشن اغه بن کیږي
او سیم منی صاحب د عورت فاونډیشن ذکر کو کنه تاسو خدوم را کال شوې دي تاسو وې چې دا منشور تاسو جوړ کړی دی د انتخاباتو لپاره دینه مخکم تاسو منشور جوړ کړی دی دینه علاوه لکه یوازې منشور کې خو نکته شاملول نه کنه تاسو آیا داسې کمپین کړی دی چې کلیوالی خزی لکه مونږ د ډیر خبرو کونو کتلې دي مونږ په رستو انتخاباتو کې چې خزی ووټران بالکل نه وي نو هغه تاسو څنګه باوري کوي هغه کمپین تاسو په کومه طریقه تاسو مخته بوزي هغه خزی چې سیاسي شعور نه لري ای کی سیاسي شعور څنګه راوستي شي
وګوره یو خدا چې هغه ټایم تاسو خبره لګ هغه پرې خو چې د کم ځای کې 10% پولنگ نه کیږي التبه دا الیکشن چې دی هغه به مطلب ایثار بشي هغه به بیا دا ری پولنگ به کیږي یا بیا به دی زیات دوباره به پولنگ کوي نو ګوره کو دا امندمنت شوه دی د دې شاتم زمونږ رنګي ارګنایزیشنز دي ټیک شو جی بیا هم دغه خبره چې دا مونږ ورو اوس په خپل سیاسي جماعتونو چې دی هغه په دې حق کې اوس تیار شو چې دا کم از کم 10% خزي خبره سي او چې سو پوری تاسو د ډیر خبره وکړه تاسو ګوره کول ته چکلت الت بای الیکشن یا زمینی انتخابات زمینی انتخابات کې د سې شوی چې یو خزم ووټ نو اچولې نو اورت فاونډیشن چې دا هغه ټایم ممتلوا الیکشن کمیشن ته الیکشن کمیشن دا هغه ځای کې د ری پولینګ اناونسمنت کړو ټیک شو دی بیا هغه چې پېښور های کورټ ته دا مقدمه لاړه نو پېښور های کورټ دا مقدمه چې دا وګرځوله لکه ما تاسو ته ویګنه چې هم دا خبرې چې دا خو هغه د سورتو دا د سړو دنیا د نغې دا خو کوخه چې ووټ نه چي نو بس پرې ده دا څه مسله نه ده نو دا د سې سیزن هم کېږي خو هغه نه باوجود کو تاسو ګوره نو هم دغه ډیر دی چې دلته نه الیکشن ته مودریږي ٹھیک شو کنه مومندونه خزی چې دی هغه الیکشن ته مودریږي او دسه اصل کې زموږ ډیماند شو هغه دا چې تاسو دا موایې چې یو هلکه کې 10% مونږ دا وی چې تاسو بدا وایې چې دا دی کې پکار دادې چې دا هر پولینګ سټیشن کې 10% دا چې کله هر پولینګ سټیشن کې 10% شرط وکنه جی نو بیا به دا ډیر زیات خو ول چې تاسو ګورئ 2018 کې چترال ته ګورئ چترال کې ټولو خیبر پختونخوا کې ټولو نه زیات ووټینګ چلے د خزو ووټینګ ته خبره کوو نو هغه چترال کې خو چترال کې بیا هم د نېشنل اسمبلی دمره زیات پولینګ سټیشن د سيو چل ته 0 ووټ شوی د خزو ٹھیک شو کنه نو دا او ما تاسو ته دا سیاسي جماعتونه چې دی د خزو حق لډیر زیات بدنیت دي د سکه چې دا خواشا چې جد جدل ته اوسېګه منو بس د دې خواشا کې بس د غو د ووټر کې هغه به او چلوم صورتي کمپاین به وکما چې بس دلته نه دا بس 10% خزي چې دی بس راشي چې دا دی پولینګ ونشي
صحیح
پښه پکار دی چې دا خزي دا سیاسی جماعتونه سبب بیا وای چې خزو د حق د خپل نیت صفاکی
صحیح صحیح سایم منیر صاحب تاسو خبرې کوم سره واوریدونکو دغه ته وار ورکو ګورو چا ټلیفون کړي د تاسو نه سپوښتنه لري سلامونه او ستړي مشي زمونږ आवाज اوري
السلام علیکم عادل تورایم د ساده کور میجلی تحصیل علی زاین سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام عادل حسین ور ډیر مننه چې اوزل بیا تاسو خبرونه ته زنګ وهلې د سپوښتنه لري د سایم منیر صاحب
دی خوال دی راسته نه کو خوال پښتنه دادې چې دوی کومي پلټه سره تعلق لري او دی منشور څنګه دی او بل ته کوم ځای نه ویلول دی اې نکا دو جوړ شي خځو ته پوره به د څور علي ځلی وکي نبي وکي اسی خ اسمبلی کې د ډیر بلونه پوشي او قانون نه جوړ شي خ بیا د عمل ونی نه کیږي یعنی دی پوره به د څو یو دوه وکي نبي وکي
مننه عادل حسین ورو دوی انتخاباته ته نه دی درېدلې ښا دا سیاستوال نه دا د کومې پارټۍ سره تعلق نه ساتي، دوی صرف په دې باندې زور راوړي چې خځې چې دی هغه کې سیاسي شعور او پوهه پیدا شي، خځې نمائندگی ولري کامی اسمبلی کې، په صوبائی اسمبلی کې، او بیا د غشانتي خځې ووټران چې دی زیات نه زیات شمیر کې راشي خپل د رای ورکولو حق استعمال کړي. نو د دوی نه کو تاسو په دې بابت کې څه پوښتنه لرئ؟
دو پښتانه مونږ کوم لکه خدو کې یاري دا شګور او ولي چې موجوده وخت کې دوی ته کومه یعنی کوټه ور کړی شوې ده، کاران که دوی ته لکه جو ته ور کړل شي نه د خدو مسایل بال کړل شي نه دوی دې ډېرې خبرې وکي ګټوري.
مننه ډېره مننه. بس دا به ته پوسو کو چې کوټه زیاته کړل شي ځکه دوی اندېښنه خودله چې دا کم به وي او چې کومه ټاکلې دی نه به هم کمی، نو که زیات شي فرض کړه نو دې سره به د ښځو ژوند کې څه بدلون راشي، د ښځو مسلې به تر کومه حده پوره شي. نو مننه عادل حسین اورور بشو سایمه منیر صاحب ته جی دوی یو ښکلې پوښتنه وکړه. نو که فرض کړه دغه کوټه د ښځو زیاته کړل شي نو څه فرق به راشي؟
زمون مطالبه چې هغه د 10% وا هغه ټایم چې 10% ټیکټ چې دی د جنرال سیټ هغه به تاسو خزي ته راکوي، خدای د 5% مطالبه زمونږ منظور کړی. بل دا چې هغه قومي سملیا ده کو سوای سملیا نه دي، زمونږ مطالبه د 3% سیټ نو ٹھیک شلو دای مونږ ته 22% راکړي دي. نو زمونږ خلا ډیماند نه دی لام رسو دي، خو اصل کې خبره چې دا هغه دینه لګ مخکې به بوزو هغه دا ده چې د ریزرو سیټ یا چې دا مخصوص سیټونه دي دې باندې چې د انتخاب طریقې کار دی دا غلط دی. دا غلط دی د دې وجه خزي چې دي هغه الته اسمبلی ته لاړې مشي خو خپل د هغه چې سی ورته وي د خپل په مرزه سره کار نشي کولی، ولی چې دا ریزرو سیټ دي دا چې دي نو د سیاسي مشر چې دی دغه سیاسي جماعت مشر چې دی دا دغه په دغه په خو خدا کنه دغه چې خپل پرایورټی لیست تاسو وګورئ نېشنل کمیشن کې چې دی را الیکشن کمیشن کې را کړي نو چې دا خزي وي زمو ٹھیک شلو. نو اوس کو دغه کو الیکشن نه راځي سو ووټ اج خلی بیا راځي نو دغه بیا لګ دغه طاقت بیا فرق شي خودل ته خدا غد پټه هډ فوخ لراغل نو هغه کلم د پارٹی لاین نه پری دی. وګوره اوس ویمن کاکس دی، ویمن کاکس نمونږ دا ته ملرو چې دا به د چې دی دا اسمبلی ممبر خزي چې دی دا به د یو غونډه وي او دا به د پارٹی سره د دې بس تعلق نه دی، بس صرف د خزو د پاره به کار کوي. خو دلته هغه ویمن کاکس چې دی هغه ډیپټی سپیکر په تھرو چلیږي، اوس ډیپټی سپیکر دی کې چاره واسطه دا خو یو والنټیر ګروپ دی کنه، او پوره دنیا کې د سیدی دا کاکسی هغه چې د خزو د پاره کار کوي نو هغه د بیاوند د پارټي کار کوي، خو دلته هغه کاکس چې دی هغه ډیپټی سپیکر ګوري.
بالکل او دی اوریدونکو کتونکو ته بلک تشریح کوو، ویمن کاکس هغه یو ډله جوړه ده په اسمبلی کې لکه صوبایي اسمبلی کې د خزو چې هغه هم د خزو د مسایلو د حل کولو لپاره کار کوي، د کې بعد ټوله پارټیانو خزه شاملې کنه دا سیده کنه.
بالکل دغه سیدا او نه سره صوبایي اسمبلی باندې دا نېشنل اسمبلی کې هم دغه شته،
نېشنل اسمبلی کې هم شته.
بالکل او مونږ دین هم دغه تمل لرو چې د کراسته پارټي بده یو ځای او د خزو سمسایل دغه حل کولو د پاره بده د دې به یو وای سی کنه، خو مثلا دغه چې هغه هر څه ته خپل پارټي ته ګوري خپل پارټي او وجه هم دغه چې هغه د کدا الیکشن طریقې کار به بدل وي دی په ووټ په ذریعہ راغلی ریزرو سیټ باندې ووټ په طریقہ اوس وګوره د ماینورټی چې کم د مذهبي اقلیت چې کم دی دا غیم سیټ دی کنه ریزرو سیټ دی، خو هغه بیا هم ووټ اخلي او بیا اسمبلی ته راځي. نو پکار دی چې دغه سی ریزرو سیټ باندې د ووټینګ کیږي چې دا غي شاته میو د خلکو طاقت دی نو هغه به بیا زیات بهتر کارل تک ولی شي.
سایمه منیر صاحب یو ته پوس پکول غواړم، ستاسو شانتي ادارې چې کار کوي غیر سرکاري ادارې دي او ستاسو په شانتي کسان دي چې په دې ټوله پروسه پو یدي د حقونو لپاره کار کوي د خزو د انساني حقونو لپاره کار کوي، نو تاسو څه غنئ په یو حکومت کې یو جمهوری حکومت کې د خزو مسائل چې دی په خطوګه حل شي د دې مدني ټولنې او د حکومت ترمنځ زغ تعاون څومره ضروری دی؟ بیا تاسو څومره دوی سره په رابطه کې آیا ستاسو مشورې دې ته څوک غوږ نیسي او کنه؟
وګوره پاکستان کې یو مسله ده سیول سوسایټي سره همیشه نه ده چې کله یو سیاسي جماعت حسب اختلاف کی کنا نو هغه بیا تاسو سره ډیرم پتا سو ډیرم نه ای ولی چاغه د پتا جی تاسو به داغه आवाज جوړیږي خو چې کله هغه حکومت ته راشي نو هغه بالکل بس د حکومت داغه تاسو پتا د شان داغه بیا فرق شي نو دغه سه دا ټول چې دی او مونږ سره دا نه مونږ زمو خدای چې مونږ سره مونږ د سره یو مسلسل رابطه ساتو تاسو ګوره خیبر پختونخوا کې س دوی دا 2021 کې چې کم د غریلو تشدد قانون راغلی دی دې قانون د لپاره کم از کم مونږ 23 سال محنت کړي
بالکل
اغه نه پس دا قانون راغلی نو مونږ دې سره مسلسل رابطه کیو اوس نن سبا زموږ ایجنډا کې چې دا د چایلډ میریج ریسټرینټ بل یا د ماشوم والی واده چې دا اغه قانون باره کې مونږ دې سره ډیر زیات لګیاو خو چې سملې یو ځل راشي نو سملې چې راځي نو مونږ اغه سره هر رنګه مرسته کوو مونږ خو دې ویمن کاکستا چې دا اغه تم دا وایو ګورې چې تاسو سره خبرې نشه کولې مونږ خو کولې شو مونږ تاسو په وایس جوړ شو مونږ تاسو आवाज جوړ شو نو زموږ خو هر اغه سره هر اغه ادارې سره مرسته ده چې څوک به خزو د پاره کار کوي څوک به د پرسن وذ ډیسیبلیټی د پاره ماینورټی د پاره ترانسجنډر د پاره ماشومانو د پاره د ټولو د پاره کار کوي مونږ به د اغه سره مرسته کوو
او سایمه منیر صاحب تاسو په فیسبوک باندې باندې لنډ لیکنې هم کوي نو تاسو شخصي یو کوشش دی چې په هغه مسلو رڼا واچوي چې په ټولنه کې موجود دي معاشرتي مسائل
جی جی بالکل هغه خو مطلب یو هر کس چې هغه لیکلی شي او دا فیسبوک او دا سیزونه ته چې موږ دا خو غړو چې د موږ ته موقع راکړی دا نو هغه بیا بندا بلاګ لیکي یا سولي کی او زیات کسانی چې وګوري یا چرته چې سایډ یا راشي نو تاسو رنګ زموږ ملګری چې دی دا میډیا کې ناس یا غوي ته وایو په دې پروګرام کې په دې پروګرام کې چې دا صرف مقصد دا دی چې خلک د خلکو توجه په دې مسلې راشي د حکومت توجه په دې مسلې راشي چې دا غي سهل وسی
او دا د احمد شاه سلام کړي حکمل وزیر تاسو ټلیفون مونږ ته نه دی را روان کو او مونږ بخا مخه تاسو ټلیفون پور تکړه او اصغر خان دی جنید خان دی ازر الدین خروټ دی نور الله مظلوم اغي ټول سلامونه کوي او اصغر خان څه پوښتنه کړې ده د کراچۍ نه دوی وی چې دوی دا فاونډیشن لکم وخت پیل کړی او کوم پارټي سره تعلق لري نو دوی د پارټي سره تعلق نشته خو اورت فاونډیشن دی وی چې دا کله نه جوړ شوی دی
جی اورت فاونډیشن 1986 کې جوړ شوی و
ها
او اوس لخر د 38 کال شو اور ماشاءالله موږ سه کار کوي او کوستا سو زمو باره کې زیات څه معلومات پکاري نو تاسو ګوګل کولی شئ تاسو به په آرام ملو شی یار معلومات له موږ
راکې ډیر ښه سایم منیر صاحب په اخر کې به زمونږ اوریدونکو کتونکو تاسو پیغام سوي
بس زما پیغام خو صرف هم دغه دی چې پوزيټیو اوسئګي مثبت سوچ اپناو کې مثبت سوچ زمونږ د خپل د مایند د پیس اف مایند چې دی دے دا پارا مثبت سوچ ډیر ضروری دی مثبت سوچ اوس اته معاشره به مثبت شي جی
ډیر ښه ډیر خپل پیغام مننه سایمه منیر صاحب تاسو سره خبرونه کې خبرو ډیر خوند کوکول مودم مننه د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او یوټیوب پانو کتونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې مو د پیښونه د ملمنی سایمه منیر سره خبرې کولې مونږه امید کوو چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شوی وي پر اتلونکو هفتو کې بل نورو ملمنی سره خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتئ د الله پامه
شور پتورانی سنزانے خبر که ده هر زیوی حالات که هر ڈولوی مشالیڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات در کوی لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پاتی شئی.